د شپې 9 بجې شوه د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته خراغلست. دا یو ساته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه په دې هیواد کې تر 2015 کال د خپل فعالیت د استراتیژیک چوکاټ ترهنن اعلان کړ. یونامه په یو بیان کې ویلي چې دا تګلاره له افغانانو د ملاتړ په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ډاګه کوي. په دې برخو کې لومړی د مهمو سکتورونو لکه روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، په دوهمه برخه کې د اقتصادي فرصتونو او په دریمه کې د بشري حقوقو د قانون د حاکمیت ټول شمول حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ یادونه شوې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د ماشومانو د ملاتړ اداره چایلد پروټیکشن وایي چې د دې ټولنې په دفترونو کې د ښځو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله په 13 مارچ میاشت کې مخصوصا د نجونو او هلکانو د ذهني او رواني درملنې په برخه کې د خپل ټاکلي هدف یوازې 9% ته رسیدلی دي. نوموړې ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دوی په پام کې درلودل چې له نږدې 5 میلیونه ناروغانو سره مرسته وکړي، خو په 13 مارچ میاشت کې یوازې له څه باندې 3.5 لک ماشومانو سره په مرسته توانېدلی دي. د پاکستان پوز وای د وسلوالو سخت تریزو په دزو د دوی دوه افسران وژل شوی دی. پوز نن په یو بیان کې وویل ځواکونه بیګاش په د جنوب لویدیز بلوچستان ایالت په لری پرتا سیمه بلور کې په عملیاتو بوخت وو چې دزې پرې وشوي. د خبر پاڼې لمخې په دې دزو یو بل سرتیری هم ټپي شوی. تر اوسه د دې بریت مسولیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې مخکې تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ بلتون پالو په ګډون ځینو نورو سخت دریځو ډلو په دې سیمه کې د پاکستان پر پوز د بریدونو پلا منلې ده. د فرانسې په بیلابیلو ښارونو کې د بیګانې شپې له اعتراضونو وروسته 160 کسان نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې له تیرو شپږو راهیسې د پیل شویو اعتراضونو زور په کمېدو دی. دا تاوتریخجن اعتراضونه د جون په 28مه وروسته له هغه پیل شول چې پولیسو د پاریس په لمنو کې یو 18 کلن افریقایي الاصل هلک په ډزو وواژه او ورسره پولیس ځواکونه په سیستماتیک تشدد او توکم پالنې تورن شول. د دې وژل شوي ځوان نیا پرون د مظاهرو چې په ترڅ کې زرګونه کسان د عامه شتمنیو د لوټ او تالان د دوکانونو په سوځولو او نورو اقداماتو تورن شول او ونیول شول د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. او په داسې حال کې چې د اوکراین د ختیځ او جنوب په ځینو برخو کې لا هم جګړې روانې دي، کیف په ځینو سیمو کې د کوچنیو پرمختګونو ادعا کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن پر ټویټر ولیکل چې تیره اونۍ د جګړې په لومړۍ کرښه کې وضعیت ستونزمن و، خو د ده په وینا اوس اوکراینی ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. زلنسکی زیاتوي چې دوی ګام په ګام د پرمختګ په حال کې دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې د پوځي یرغل پر وړاندې د اوکراین د پوځ دفاعي حمله د روسیې د پوځي ځواکونو له جدي مقاومت سره مخامخ شوې دي. زموږ غاګل ازادي رادیو اوري قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې د خبرونه په دوام کې د خبرونو تفصیل راځي. خبرونه کې د افغانستان لپاره تر 2015 کال پورې د یونما د تګلارې په اړه راپور لرو او دا موضوع په یو مرکه کې هم شاربو.
زما په نظر کشیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا ښه نه شي. ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې اړینې مالي مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي.
د ماشومانو د ملاتړ یوه ټولنه وایي چې د طالبانو د محدودیتونو له کبله بې وزلو ماشومانو ته په مرستو کې خنډ راغلی.
زما دا څلورم میاشت دی دا کوچنی مریض دی نه جوړی دی بالا مزاره په 14 د غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلوده چې ما سه وخر کفایې کو.
په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو د صنعت وضعیت ته کتنه کوو.
مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو، مونږ سره 14-15 کارګران وو، اوس کارګران کم شوی دی. ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمیږي. یو وخت مخکې د اختر نه مونږ رخصتي وکړه، ډېر لپاره چې مونږ فرمایشونه وو.
په نړیوالو مسایلو کې د فرانسې د تاوتریخجنو مظاهرو وروستی حال درکو او 25 دقیقې اونیز باس کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه د امریکا د ولسمشر وروستی څرګندونې شاربو.
تر دې دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونه کې ز احمد تکل ستاس قربې ورزو لمړی موضوع ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د افغانانو د ملاتړ په هدف تر 2015 کال پورې د پل فعالیت د ستراتیژیک چوکاټ تر هيا تګلارنن اعلان کړ. یونما ویلي دا تګلار په دریو اساسي برخو کې د ملګرو ملتونو لمړیتوبونه په ډاګه کوي چې لمړی د مهمو سکتورونو لکه د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه اقتصادي فرصتونه او دریمه برخه د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ مسایل رانغړي. په دې اړه نور تفصيل همایون هیواد راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یونما نن د چنګاښ په 12مه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلان کړ چې له افغانانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو لومړیتوبونه په ګوته کوي. هغه اعلامیه چې د سازمان له رسنۍ سره شریکه کړې پکې ویل شوی چې په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په افغانستان کې د لومړنیو بشري اړتیاو د کړنلارې ترڅنګ د زیانمنو طبقو لکه ښځو او نجونو، ماشومانو او ځوانانو، کورنیو بې ځایه شویو، راستنیدونکو، کډوالو، قومي او مذهبي لږکیو ارتیاو او حقونو ته لومړیتوب ورکړل شوی. په دې ستراتیژیک چوکاټ کې په دریو برخو کې مهم لومړیتوبونه په ګوته شوی چې په لومړی برخه کې په کلیدي سکتورونو لکه روغتیا، خوړو، زده کړو او کارموندنې برخو کې د دوامدار خدماتو برابرول، په دویمه برخه کې د اقتصادي او کاري فرصتونو رامنځته کول په ځانګړې توګه محرومو ډلو لکه ښځو ته، او په دریمه برخه کې له بشري حقونو د قانون له حاکمیت، جنسیتي برابرۍ او په افغانستان کې د دایمي پرمختګ او سولې او د افغانستان د حقوقي چوکاټونو د مون لپاره د مدني ټولنې ملاتړ او پیوړې کول یاد شوی. په اعلامیه کې د یونما د مشر روز او تنبای ولا قول لیکل شوی چې دا ستراتیژیک چوکاټ له افغانانو سره د مرستې کولو یو خوړاندیز دی چې په دې سره به د دوی اړتیا به معلومه او د ژوند ژغورونکو بشري مرستو روان بهیر بشپړ کړي. په اعلامیه کې د یونما د مرستیال او د بشري مرستو د همغږي کوونکی ډانیل انډریس له قوله ویل شوی دوی پوهیږي چې په اوږد مهال کې یوازې بشري مرستې د افغانانو درد نشي دوا کولی. انډریس روان وضعیت ته په کتو د ملګرو ملتونو د ستراتیژیک چوکاټ د عملي کېدو په اړه ویلي چې د دې چوکاټ د عملي کېدلو چاره د واکمنو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو په ستراتیژیک چوکاټ کې د افغان میرمنو د اوسنیو ستونزو او د طالبانو له لوري وضع شویو محدودیتونو ته هم اشاره شوې او ویل شوی چې دا چوکاټ په وضع شویو محدودیتونو ته یو ځواب وي. ملګري ملتونه داسې مهال د افغانستان لپاره خپل ستراتیژیک چوکاټ اعلانوي چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته هم دې سازمان په افغانستان کې خپل فعالیت ته دوام ورکړی او تر ډیره یې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې ونډه درلوده. یاد سازمان د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د نن له طالبانو سره د لیدنو ترڅنګ بهر هم د غنو هیوادونو د استادو په ګډون ناستې کړې، خو لا هم طالبانو د دوی خبرو ته غوږ نه دی نیولای او انجونی او خزی له منځنیو او لوړو زده کړو او په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې لکاره را ګرځولې دي. طالبانو هم داشان پر خزو او انجونو نور محدودیتونه هم لګولې او رستر بلې مخ په پراخېدو دي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تر 2015 کال په افغانستان کې د خپل فعالیت تګلار نن اعلان کړ. یونما ویلي چې دا تګلار درې اساسي برخې لري چې لومړی د روغتیا، تعلیم، کارموندنې او تغذیه، دوهمه د اقتصادي فرصتونو او دریمه د بشري حقوقو، د قانون د حاکمیت، ټول شموله حکومتولۍ او جنسیتي برابرۍ د ملاتړ برخې رانغړي. په دې اړه مې په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر لپخوانی کارکونکو یما هیلمن سره مرکه کړې او په سر کې متری پوښتلې دي چې آیا په تیرو دوو کلونو کې او د جمهوریت پر مهال د ملګرو ملتونو لومړیتوبونو فرق درلود او نورو.
د جمهوریت په مهال د افغانستان لومړیتوبونه د افغانستان د مالیه وزارت او د اقتصاد وزارتونو په مشرۍ او د نورو اړوند وزارتونو سره په ګډون د ای ان پی ډی اف په نامه باندې یو سند و چې د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ په چارچوب کې دغه ترتیب کېدل او اخیرنۍ د 2018 تر 2021 پورې دغه پلان یا د چوکاټ تګلاره جوړه شوې و چې د افغانستان د رسمي سند په اساس ملګرو ملتونو ته او نورو مرستندوی هیوادونو ته هغه منل شوی و چې مرستندوی هیوادونه د دغه پلان یا تګلاره په چوکاټ کې د افغانستان سره مرستې کوي تر څو چې دا ټول همغږي هم پکې موجوده وي. نو هغه کې د بیوزلۍ ختمول او د ځان بسنې یا لاسته راوړنې لپاره د افغانستان د حکومت د لار نقشه هم دغه سند نو دا مخکې دغه نه ده سند وو. نو البته دا ټول مخه تر رسیدل د یو کال یا د پنځو کالو خبر نه دی. دا د دې تفسیرات مختص باید یو نسل یا دوه نسل ورته منتظر شو تر څو دغه اوږدمهاله ستراتیژي او یا پلانونو تغییرات احساس وکړی شو یا ووینو.
په راپور کې یادونه شوې چې د دوی د تګلارې عملی کېدل په دې پورې اړه لري چې د طالبانو حکومت له دوی سره څومره همکاري کوي. له ملګرو ملتونو سره د طالبانو همکاري اوس په کوم حد کې ده؟ یعنی دومره ده چې ملګري ملتونه په دوی باندې حساب وکړي شي؟
تکاس ته ځخه اول امیدوار یم چې یونما چې کله دغه تګلارې جوړ کړي ده امید ده چې طالبانو سره د خارجه وزارت د اقتصاد وزارتونو سره په دې باندې بحث شوی دوی سره ناس یو په ګډه په یو تګلارې باندې یو نظر سره اخیسته بیا د شای جوړ شوی. نو البته کچیر دا کار نه شوایم په پلان شوی لمړیتوبونو کې ډیر داسې مسایل شته چې هغه کې د طالبانو ستونزې به جوړ نه کړي بلکې د پلیکولو موسساتو سره یا پلیکونکو موسساتو سره به ښه مرسته هم وکړي، لکه د روغتیا په برخه کې، د تغذیه په برخه کې، د کارموندنې، د اوبو په برخه کې، په پیمانه د اوبو نلکۍ او د ژورو څاګانو کیندل او د زلزلې یا خوندي پاک تشنابونه په برخه کې بیا هم د نویو کلونو په شان به ډېر تشنابونه پاخه شي او بدرفتونه به جوړ شي. دا هغه کارونه دي چې په نورمال شکل موسسات نور موسسات د ملل متحد نه فاند یا پیسې اخل، نو دوی به بیا دا وړاندې کې دي که کومه ستونزه نه وینم. خو خبره په دویمه او دریمه برخه کې ده چې هغه هم د یو د شرط په شکل وړاندې شوی ده چې مثال هغه کې د معیشت رامنځته کول یا اقتصادي کاري فرصتونه دي چې هغه نیغ په نیغه د ښځو د کار او د تعلیم حق د مزلې سره په ټکر کې راځي، هغه بسته خبره بیا یا د ملګرو ملتونو په اداره کې د نننه د جنسیتي برابرۍ په اړه د خپل خزینه کارکونکو حقوق نشي ورکولای، نو نورو عام افغانانو لپاره به په دې برخه کې هم دوی ستونزې ولري. د بل برخه د نړیوالو سندونو سره د افغانستان یا د نورمونو او حقوقي چوکاټ برابرول دا هم ډیر حساس بحث دی او د پلي کولو په برخه کې لاسرړنې به ډیر کم وي، مګر دا چې طالبان په خپل دریز کې د پام وړ بدلون راولي او په دې باندې یو څه موافقه سره شوی د دوی ترمنځ.
مننه. روسي پښتنه هلمن صاحب، د ملګرو ملتونو فعالیتونه تر ډیره په نړیوالو مرستو او بسپنو باندې ولار دی متکیدی، آیا له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به هم روي چې ملګری ملتونه خپل تګلارې په افغانستان کې په عملي کړی شي؟
د کال په سر کې موږ تاسو ول د چوپ مرستو په کاشه کې ډېر غټ د فون ورډ کمښت راغلی و د ملګرو ملتونو. نو د ملګرو ملتونو د مرستندوی هیوادونو مرستې چې دی هغه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړه د اس ډی جی یا د پایدار پرمختیایي مخو په چوکاټ کې دي. نو زما په نظر کې شیر د ملګرو ملتونو او د طالبانو ترمنځ د همکارۍ فضا خنه شي، ملګرو ملتونو ته به ډېره ګرانه وي چې پر شوي لومړی اړین مالی مرستې را جلب کړي او یا د پام وړ پرمختګ وکړي. زما په اند د لومړۍ برخې یا دویمې برخې د شرایطو ډول ذکر شوی دي، نو زه فکر کوم چې دغه هغه لومړی شرط ده. معمولا دوی د دوامدار یا پایدار ته ډېر ارزښت ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر په خوانی کارکونکو یما هلمن و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادی رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ماشومانو د ملاتړ یو ټولنه چایلد پروټیکشن وای لکه چې طالبانو په غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولې، دوی توانېدلې چې لخپل ټاکل شوی هدف څخه یوازې وسلنه ماشومانو او ښځو سره مرسته وکړي. د ادارې په یو راپور کې چې پرون خپور شو، البته د ملګرو ملتونو پر ویب پاڼه خپور شوی دی، ویلي دي چې د دوی هدف له 4.8 میلیون ماشومانو سره مرسته وه، خو یوازې له نږدې 3.5 لکتنو سره مرسته کړې. جزئیات د امید ظهیر مل پر راپور کې.
د ماشومانو د ساتنې یوې ادارې چایلد پروټیکشن په خپل نوي راپور کې ویلي د طالبانو لخوا په غیر دولتي ادارو کې د ښځو کار بندیز د دې لامل شوی چې دوی ونشي کولای اړمنو افغانانو ته اړینې مرستې ورسوي. د دې ادارې راپور چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپل وبانه خپور کړی پکې راغلی، دوی له مارچ میاشتې راهیسې 4.8 میلیونه افغانانو ته پاملرنه خپل هدف ټاکلی و، خو توانېدلی له دې شمېر یوازې 345,000 ته مرسته وکړي. د سی پی له قوله دا د دوی له ټاکل شوي هدف یوازې 1 سلنه خلک دي چې دوی یې لاسنیوی کوي او رواني او ټولنیز روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کوي. د ماشومانو د ساتنې د ادارې په خپل راپور کې دا هم لیکلي چې دوی د نږدې 8,000 هغو بې سرپرست ماشومانو مدیریت هم کړی چې د کورنیو جلا او له خطر سره په مخ حالت کې ژوند کاوه. راپور زیاتوي په افغانستان کې نږدې 1.55 میلیونه وګړي د دوی مرستو ته اړتیا لري، خو ښکاري چې د طالبانو حکومت لخوا په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز دوی ته د مرستو رسولو لارې بندې او یا هم له خنډ سره مخ کړي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د ډسمبر په 24مه په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. هغه پریکړه چې لاملای یو ډیر شمیر غیر دولتي سازمانونه او د بشري مرستو رسونکو بنسټونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وزندول او یا خپل مرستې بند کړي. په ورته وخت کې یو شمیر مېرمنې وایي د بې وزلۍ لاملای ماشومان په شدید خوار زواکۍ اخته شوي او اوس په روغتون کې بستر دي. په کندهار کې د پلوشي په نوم یو مېرمن وایي د خوړو د کمښت لاملای لومړی لور ناروغه او اوس خوار زواکۍ شوي.
پی داسه د وژه د مقدس دوجی ور کوپر کولمو در دی عملونه کیش خو غرځید او کولمه را وتل او د پزور ول نشته لید وژه د داسه ده تبهیم لی.
د زرغونی پونم یو بل مېرمن هم د غربت لامل په خوار زواکۍ د خپل ماشوم دخته کیدو خبره کوي.
بس دا ترام د سوي ته غزيده یا د وینې میکروب دی د کولمو میکروب دی زما دا ترام میاش د ښنه مریض دی نه جوړ دی بلان زاره په چاودل غریبانان خلک په خدا کې په کول کې دا قدر درلود چې ما سه وخر کفای کو.
د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد او د دوی د عامه روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په دی اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی. د ملګرو ملتونو سازمانونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق رسمي شمیري ښیي چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د شاهزادګۍ د یانا د جایزې د ګټونکو په سګنی نوملړ کې دوه افغانان ځوانان هم شامل دي. د زکرو د برخي فعال صابر سعید او د ځوانانو د ټولنیزو او بشري حقوقو فعال محمد جاوید امانی هغه دوه افغانان دي چې د رضاکار فعالیتونو په خاطر دا جایزه ترلاسه کړې. د دوه ځوانانو له ازادي رادیو سره خبرې کړې چې جزئیات په دې راپور کې اوریدای شي.
دوه افغان ځوانان دی یو سلو اتیا کسانو په لیست کې دي چې په 2023 کال کې په ټولنه کې د بدلون راوستلو لپاره د شاهزادګۍ دیانه د خیریه بنسټ د جایزې ګټونکو اعلان شوې دي. دغه دوه ځوانان صابره سعید او محمد جاوید امانی نومیږي چې د ټولنیزو فعالیتونو او زده کړې په برخه کې کار کوي. صابره سعید د کابل پوهنتون د طب پانځي محصله ده. یو کال کېږي چې هغه د طب تعلیمي بنسټ تاسیس کړی او افغان جنو ته د ژبې، هنر او کمپیوټر پروګرامونه آنلاین درس ورکوي. دا ویل دي عمل چې د ډیری کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه دی، غواړي جنې واڅوي چې له ښوونیزو ټولګیو ګټه واخلي.
اوس هم داسې کورنۍ شته چې دوی دا ذهنیت نه لري چې لونې هم د زامنو په څیر زده کړې وکړي. زده کړه د هر وګړي حق ده. زه دا مسله د یوې ننګونې په توګه ګورم چې باید حل شي. انشاءالله د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې به خلاصې شي، خو اقتصادي وضعیت خراب دی. د خلکو ذهنیت او اقتصاد دواړه اړین دي او باید بدلون وکړي.
میرمن سعید وایي چې د افغانستان په 12 ولایتو کې 10,000 زده کوونکي لري. نوموړي زیاتوي خوښه ده چې دا جایزه ګټلې او خپل هڅو ته به دوام ورکړي. محمد جاوید امانی د ټولنیزو او بشري حقوقو فعال د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ د جایزې بل ګټونکی دی. خغلی امانی د نړۍ بدلون چنج اف د ورلد د رضاکارانو ټولنې بنسټ ایښودونکی دی چې د په وینا دا بنسټ په 2020 کال کې د ښوونیزو او علمي پروګرامونو له لارې د مثبت بدلون په هدف تاسیس شو. نوموړی زیاتوي په دې ټولنه کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه رضاکاران برخه لري چې د جګړې له امله زیانمن شوي زده کوونکو ته د آنلاین او مخامخ ښوونیزو پروګرامونو لپاره د درسي موادو د برابرولو په برخه کې کار کوي. خغلی امانی ویل چې له خپلو فعالیتونو وروسته د شاهزادګۍ دیانا د خیریه بنسټ جایزې ته نومان شو او بلاخره نوم د دې جایزې د ګټونکو په لیست کې شامل شو.
بعد از پروسې طولانی و دشوار
لوی یو دې مودې او ستونزمنې پروسې ورسره د ټولې نړۍ د زورګونو خلکو په منځ کې د شلو هیئاتانو په تصویب سره چې هر هیئات درې قاضیان لري مقتدا جایزه راکړل شو.
خغله یمانی وای چې لری اورز ټول مسلین او ځوانان په افغانستان کې په ډاډمنه فضا کې کار او زده کړو ته دوام ورکړي. د پرنسس دیانا خیریه بنسټ دی پونه په وینا د سکل د دیانا جایزه ګټونکې د انګلستان او نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د خورا الهام بخونکو ځوانانو استازي توپ کوي. دی وی پونه زیاته کړې چې د ځوانانو خپل والټیا د انګیزې ورکول او په ټولنیزه برخه کې د رضاکارانه فعالیتونو د رامنځته کولو په برخه کې خوده لیده. وی پونه د دې جایزه په اړه وایي چې دا جایزه د دیانا پرنسس ویلز په یاد جوړه شوې ده چې د نه هنر 15 کلونو پورې ځوانانو ته ورکول کیږي چې ټولنیز او بشرپاله کارونه کړی وي. ګټونکو ته جایزه د مجازي مراسمو له لارې ورکول کیږي، خو هغوی چې په بریتانیا کې وي د شهزادګۍ دیانا د ماشوم توپ کور الټروپ ته د ورتګ بلندلیک هم ورلیږل کیږي. د شهزادګۍ دیانا زمن ویلیام او هری دوک د دې په نوم د جوړې شوې خیریه بنسټ ملاتړی دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو ورجو نړیوالو مسایلو ته. په فرانسې کې لور څور زنیو پراخو اعتراضونو او نارامه ورسته اوس وضعیت یو څه کابو شوی او اعتراضونه کم شوي دي. دا تاریخجن اعتراضونه تیرونه د سې شنبه په ورځ د پولیسو په دزو د یو ولس کلن ظلمي لوجل کې دورسته او پریدل، خو دا اعتراضونه ورسته له هغه کمزوري شول چې د پاریس د خاروال د کور مخې ته اور ولګید او د وجل شوی ځوان نیا له اعتراض کوونکو د آرامۍ غوښتنه وکړه. په دې اړه لویدیزو اژانسونو یو لړ راپورونه خبره کړې دي چې لنډیزی اسدالله لودین وړاندې کوي.
د فرانسې بیلابیل خارونه د شپږو پرلپسې شپو په مخه د تاریخجنو مظاهرو او بلواګانو شاهدان وو. دا مظاهره وروسته تر دې پیل شوې چې د تیرې سې شنبې په ورځ پولیسو یو الجزائر الاصل ولسکلان ځوان په دزو وواژه. د نایل په نوم د دغه ځوان له وژلو وروسته د فرانسې پولیس په توکم پالنه تورن شول او ټول هیواد کې بلواګانې وپارېدې. فرانس پریس اجانس لیکلی چې د بلوا د مهارولو لپاره په ټوله فرانسې کې 15,000 پولیس ځای په ځای شوی او دغه راز زغروال ګاډی او هلیکاپټر هم د وضعیت کنټرول ته اګمارل شوی دي. د دغه ناکراریو په ترڅ کې پولیسو د شنبه په شپه 119 اعتراض کوونکو نیول چې ورسره د ټولو توقيف شوو کسانو شمیر 3000 ته ختلی دی. په فرانسې کې په ټوله کې بلواګانې کمرنګ شوی، خو ویل کیږي چې په څو سیمو له هغې ډلې مارسیلی ښار کې لا هم شخړې روانې دي. د غشخړې وروسته تر دې کمرنګ شوی چې د نادیا په نوم د وژل شوی ولسکلن ځوان نیا پرون یک شنبه له خلکو غوښتل چې بلوا ودروي. هغه د فرانسې له ټلویزیون سره مرکه کې له اعتراض کوونکو غوښتي چې کړکۍ ما ماتوي او پر خونځیو او بسونو بریدونه ما کوي. د وژل شوی ځوان نیا دا خبره هم کړې چې پاریدل اعتراض کوونکو د دې د مسجد وژلو لپاره د وی پلمې په توګه کار اخلي. د هغه انا د غوښتنو وروسته له هغه کوي چې د پاریس په وسنډ کې د خاروال په کور د حمله پر مهال موټر ته اور واچول شو. د پاریس خاروال ویلي د اورلګیدنې په دغه پیخه کې میرمن او یو ماشوم چې په خوب ویده وو ټپیان شوې دي. د فرانسې د څو ورځو په ناکرارۍ او بلواګانو کې سلګونه پولیس او د اوروژنې کارکونکو ټپیان شوې، خو تر اوسه د ټپي شوو اعتراض کوونکو شمیر نه دی معلوم. د اعتراضونو پر مهال سلګونه ځای اورلګیدنې شوې او سلګونه موټر هم سوځیدلې چې د اورلګیدنو کې د لکتر لګه 150 هدف خاروالۍ او نورې دولتي ودانۍ وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ رادیو خبرونه اوریدې. ازادۍ رادیو خبرونه هر ورځ 24 ساعته اوریدای شي. اوس ورځو نورو موضوعاتو ته. د بوټانو د تولیدونکو فابریکو ټولنه وایي په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بوټ جوړولو څه باندې 350 کارخونه بندې شوي او لکبلې 4000 کسان وزګر شوي دي. د ځینو کارخونو مالکان وایي کاروبار په لمنځتلو دی ځکه د دوی په وینا له بهره د بوټو وارداتو بازار زیانمن کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د بوټانو د تولید د سلګونه کارخونو د کار ټکنې کېدل او په افغانستان کې په دې برخه کې د زرګونه کارګرانو د بیکاره کېدو ویره. د بوټانو د تولید د کارخونو ځینې مالکان وایي په دې وروستیو کې د خرڅلاو بازار کم شوی او لدې عملی ګڼو کارګرانو ته ځواب ورکړی دی. په کابل ښار کې د بوټانو د تولید دیوی کارخونه مالک محمد طارق په دې اړه ازادۍ رادیو ته ویل
کلچ امارات ته مونږ کار لکوت مواجه شوی مخکې مونږ کارونه ډېر ښه وو مونږ سره څلورویشت پنځهویشت کارګران وو اوس کارګران مو کم شوی دی ورځ په ورځ مونږ کارونه هم کمیږي اوس کارګران مونږ سره اته کسان یا نهه کسان پاتې ده دې اختر کې یو هفته مخکې د اختر نه مونږ رخصتي وکړه دې لپاره چې مونږ فرمایش نه وو کارونه نه وو
د بوټانو د تولید دی ویبلې کارخونه مالک فیروز هم ورته شکایت لري او وايي د خرڅلاو د کمیدو له امله خپل ګڼ کارګرانو ته ځواب ورکړی دی
زمات لري کارخانه د دولت کم توجه دی لاس د ماده کارخانه و تر څو په دغه ماده کارخانه و تر څو د داخلي تولیدات ایته د اورست بلې د باندې په حالت پیشرفت کې اوسې نه په حالت پسرف کې باندې ګمرکې چې د چین د ایران د پاکستان مالو کم ده هغه هم ډیر به کیفیت مالو نه افغانستان ته وردی نو فعلا دا سمه چې د موږ د داخلي تولیدات یو جوړه بوچې ده د چین او د ایران د پاکستان درې جوړو سره مقابله کوي
د کابل د بوتګندونکو د ټولنې مسؤلان سیاسي تحولات او لچین ایران او پاکستان د بوتانو واردول د وطني بوتانو د بازار د خرابې دول عملونه بولی د یادې ټولنې رئیس محمد آصف جامی د دوشنبه پورز ازادۍ رادیو ته ویل په تیر نظام کې په افغانستان کې د بوتګندلو شپږ سو پنځه دیش کارخونه فعال وي
پاتیرو دوه کلونو کې تباندې درې سو پندوس کارخونو خپل فعالیت بند کړی تباندې څلور زره کسان بیکاره شول چې ډیری له وطنه دی باندې لاړل او اوس مهال څه ناڅه درې سو کارخونې فعال دي معنی دا چې دا درې سو فعال کارخونې هم اکثره بازار نه لري
د ښاغلي جامی په خبره چې په تیر نظام کې د وطني بوټانو ډیری پیرودونکي محصلان زده کوونکي او د اداراتو کارکونکي وو چې د خزو په مخ ته ادارو په تړل کې دوه سره د دوی بازار هم را کم شو د بوټانو د کارخونو د مالکانو د ستونزو مو د طالبانو حکومت د سوداګری وزارت لوین عبدالسلام جواد سره مطرح کړه خو هغه د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې لدی ویلو چې د طالبانو حکومت د بوټګندلو لسانت عملاتړ کوي د بوټانو د تولید د کارخونو مسؤلان وایي چې دوی په خپلو کارخونو کې چپلې د خزو ماشومان او لویانو بوټان جوړوي او د طالبانو له حکومت غواړي چې کورنۍ او تولیدات وته د بازار موندنې په برخه کې هڅه وکړي
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې اونیز باس کې چې څو شیبه وروسته پیلېږي د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه سرګندونه شاربو چې په روانه اونۍ کې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت په اړه وکړي هغه ویل چې د دې شبکې فعالیت په افغانستان کې ځندېدلای دی د دې خبرونه د اوریدو لپاره د ساعت تر پای پورې ووري خو له هغه مخکې د وړي عبدل هغه کار دی چې لګ آیت او ډیره خواري غوړي خو بي وزلي او ناخوالو یو شمیر افغان میرمنې د سخت کار ته اړ کړې دي په دې راپور کې مو د هغه مور ژوند ته کتنه کړې چې د خپل ځان او ماشومان د ګېډې د مړولو لپاره وړي او بي
وړی عبدل هغه درون کار چې د دې په خبره غاچې کمه ده ما زیات خپل دوه اولادونو سرپرست صدوي هر اونۍ یو په بل پسې د پسونو دی وړی په عبدل او تیروي مرزیا وايي وړی عبدل اسانه کار نه دی او وخت غواړي دا وايي په یو اونۍ کې ډیر تر ډیره 2 کیلو وړی په تار بدلوي او یو څلور څلوېخت افغاني ګټي د مرزیا په خبره په دې پیسې د کور خرج نه کیږي
وړی راوړو په تاریا ډوبل کرنے شم کولای د سکار قبول کی پیدا کیږي ام نه زه هم ناروغه يم یو یا 2 کیلو وری په تاریا ډوم د هر یو کیلو کرایا او یا افغانۍ د 2 کیلو وری په تر باندې اړول تقریبا یو ونی وخت نیسی ډیر وخت نیسی
د مرزي کاري आवाज د وړي په تار اړول نه بلکې د خپل دوه کوچني ماشومان پالنه او روزنه هم ده مرزي یو لور او یو زوی لري او مړی د سرطان د ناروغۍ له امله مړ شوی دی دا وایي تر خپل وسهات څخه کوي چې خپل اولادونو سبق کوي او خ راتلون کوي ولري دا وایي د خپل اولادونو د زده کړې لپاره پیسې نه لري خو د یو خصوصي خوندزي په مرسته وس دواړه ماشومان خوندزي ته
لور مې وکړه نه دا زوی مې ته کلندې خوندزي کې مفت نیولې ځکه دوی پیسې نه لري دوی خوندزي ته ځي
د مرزی ژوند په افغانستان کې د لسکونو نور خزو د ژوند یو بیلګه ده چې د خپلو کورنۍ او سرپرستی کوي. د یادونه دی چې د طالبان حکومت د خپل نږدې دوه کلنۍ واکمنۍ پر مهال د خزو پر کار سخت بندیزونه ولګول چې د کار د مرزی په شان د میرمنو ژوند لا ډیر له ستونزو سره مخ کړ.
د مرزیه کې سمو اوریده چې وړی اوبي د خپل ماشومانو د ګېډې د مرول لپاره د ستونزمن کارته او غور کړی ده. د شپې